په افغانستان کې ماخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه د ځوان فکرونې زی پر خبرونې ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو خبرې کوو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره صلیب کمیټې د چارو مشر الوی فیلون د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یوې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارځواکۍ ډېری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري خو ډېر کمې دغه مرستې ترلاسه کولی. د سلسله نړیوال کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لڅ باندې څلوېښتو کلونو رئیس د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی او دې ته ژمنه ده چې راتلونکي میاشتې او کلونه به دې ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوتنبایوه وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او دې هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده او زیاته کړه همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن اوتنبایوا په وینا کې څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هېوادونو له پاکستان سره د سوداګریزو او نورو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي خو دغه هڅې د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه لري دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله کېږي خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په تاجکستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 1200 تنه ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن سه شنبه د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل د کافر نهان له سند څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یو یې نارینه دي. د اسلام آباد عالی محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا زندولې او د هغه د خوشې کېدو امر کړی دی. اسلام آباد عالی محکمې نن د عمران خان لخوا په دغه قضیه کې د سزا د زندولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړه. سترې محکمې ویلي په دې اړه به نور جزئیات وروسته وړاندې کړي خو د سزا ځنډولو درخواست منظور کړی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ډالیو پر پلور تورن و او په درې کاله بند محکوم شوی و. عمران خان د اګست په 15 په لاهور کې له نیول کېدو رئیس د اټک په زندان کې بندي دی. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې د اجیرو وسلوالو د ډلې د واګنر په نامه د اجیرو وسلوالو د ډلې د مشر یوګینی پریګوژین د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړي. نوموړی څو ورځې وړاندې د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شو. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف دا هم ونه ویل چې پریګوژین به کله او چېرته ښخېږي خو د راپورونو له مخې ټاکل شوي چې هغه نن په سن پیترزبورګ کې په هغه هدیره کې خاورو ته وسپارل شي چې د روسیې ډېری مشران او چارواکي پکې ښخ دي. ویل کېږي په دغه هدیره کې د پوتین مور او پلار هم ښخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. از فریده سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قرباني یو. د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالد حنفي تیر ورځ په بامیانو کې وی خبري غونډه ته ویل چې په تیر دو کلونو کې خصو اسلامي حجاب نو مرات کړي. د هغه په وینا اوس باید د کار مخونی ول شي. حنفي په خپل خبري کول چې دوه کالمو تجربه وکړه د مو واز مایل او پیا از مایل خطا دی. په دغه دوه کلونو کې چا پر حجاب عملونه کړل. لدی وروسته بند امیر ته خزی اوز مکخویندی نشوت للی. دا طالبانو دا امر بالمعروف سرپرست وزیر امنیتی زواکونه و دا بامیانو لوسیدون که وقتل چه دا بندیز و پلیکولو که ورسر همکاری وکری. دا بشری حقونو دا چار سازمان دا خزو برخی مرستیالی هی دربار بیا دا طالبانو حکومت دا امر بالمعروف وزارت حق پریکر تا چویلی و نور بند امیر تا خزی نشوت للی سخت خبرگون خودلی و چنجونی و خزی دا پارک تا لورد للو منی کری وی. هغه په خپل ایک شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی و چې طالبان له زده کړو، کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي. غواړي اوس پارکونو، لوبغاړو او طبیعت هم ترې واخلي او د هغې ځایونو ته یې د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی دی. هیدر بار زیاته کړې ده چې ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي. هغه څه چې میرمن بار یې په زندان کې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. له دې وړاندې هم بېلابېلو ادارو، د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو او خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت وزیر دغه پرېکړه غندلې وه چې ویلي وه د یوې کړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي رسنیو ته ویلي وو چې یوازې هغه ښځې به دې پارک ته له تلو منع کېږي چې اسلامي حجاب یې نه وي مراد کړی. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې طالبان پرله پسې پر ښځو بندیزونه لګوي. له زده کړو رانیولې تر کارځایه او له کارځایه رانیولې تر پارکونو او تفریحي ځایونو د ښځو په تګ او د ښځو پر زده کړو کار بندیز لګول شوی دی. په همدې موضوع خبرې کوو نن سره په پروګرام کې د دیني چارو کارپوه شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی او در معلمین استاد پښتنه ځواک را سره په پروګرام کې دي. تاسې درې وړه ستړي مشئ، په خیر راغلی عباسی صاحب. که پیل له تاسې وکړو، که تاسې راته په پیل کې دا ووایاست چې طالبان دغه بندیزونه چې پر ښځو باندې لګوي، دوی ورته ظاهرا یو دینی اړخ ورکوي او وایي چې لا تر اوسه اسلامي محیط نه ده برابر شوی، یا په یو ډول نه یو ډول ورته اسلامي رنګ ورکوي. ستاسې په اند باندې چې خپله تاسې شیخ الحدیث سیاست او په دغې برخه کې مو پراخه مطالعه کړې ده، دغه واقعا دغه بندیزونه چې طالبان لګوي دینی ریخه لري که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې دا د فهم اشتباه ده. د فهم اشتباه دا ده چې تهذیبي کلتوري تغییر چې دی هغه قانون په ذریعه باندې ناراضی چې سړی وچ قانون نافذ کی مخې ته بوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حجاب ډېر وروسته راغلی دی، یعنی جنگ احزاب او د بنو مختلفو کوم جنگ چې شوی و چې هغه څلورم پنځم شپږم کلونه دي د هجرت، نو هغې نه پس د حجاب مسلې ته چې دی قرآن هغه تعرض وکړو او دا مسئله تفصیل سره بیان کړه. اصل کې ښځه هم چې دی انسان دی، بشر دی، نو هغه هم یو سالمې تفریح ته چې دی ضرورت دی. اصل کې زموږ وطن کې دو شیان مخې ته راځي، یو ډېر افراد کېږي، بل ډېر تفرید کېږي. کله داسې وشو چې مطلقه آزادی ورکول شوه د ښځو د نورو اختلاط بې ستوي بې ایجابي دا ټول شیان یو حد ته ورسېدل، نو هغې سره یو ریکشن پیدا شو، یو عکس العمل ټولنه کې پیدا شو، لکه د امان الله خان وخت کې چې پیدا شوی و. نو هغه ریکشن او عکس العمل چې دی اوس په دې بل شکل کې مخې ته راځي چې دین یې بند کړه، دین یې بند کړه، دین یې بند کړه. که موږ د اسلام تاریخ ته وګورو، نو احادیثو کې راغلي چې نبی علیه الصلاه والسلام په یو غزوه کې چې هلته دشته وه، سوګنو یعنی محیط برابر و، نبی علیه السلام د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره منډه وهلې ده چې ته به مخکې شې که زه به مخکې شم. نو عائشه بیبي وایي چې د واده په ابتدا کې چې منډه به وهله نو زه به مخکې کېدم، لکه دا کار یو کارتن دی شوی، مسابقه هم کوله نو زه به مخکې کېدم. خو چې کله بیا لکه زه لکه درانه شوم او غټه شوم او هغه شوم، نو بیا نبی علیه السلام رانه مخکې شو. او بیا نبی علیه السلام ماته ویلې چې زه ستا بدل ما خلاص کړ، ته ما نه مخکې وختونو کې مخکې شوی وې، اوس زه نه مخکې شوم. دا یو سالمه تفریح وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته. احادیثو کې دا هم راغلي دي چې مسجد نبوي په غول کې یعنی په هغه صحن کې حبش راغلی وو، نو هغه چوبازي کوله، نیزه بازي هغې څه لوبه وه. نو نبی علیه السلام عایشې بیبي ته ویل کور جومات ته نږدې وو چې ته غواړې چې دا وګورې؟ نو هغې ویلې چې هو، نو وبه یې ګورم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زنه دې زما په اوږه کېده، ما شاته ودرېږه ګورې. نو هغې لکه نبی علیه السلام د هغې اجازه ورکړه چې تقریبا ډېر نږدې ځای و. دې ټولو شیانو نه موږ دا محسوسوو چې اسلام ښځو ته یو جایز او مناسبه تفریح ورکوي او دا منع کوي نه. خو د هغې دپاره شرایط برابرول، د هغې دپاره ظروف برابرول، خو دا خو د حکومتونو مسؤلیت دی. که ما طالبانو دوستانو ته یو مشوره دا ده چې دوی د ځینې احکام چې جاری کوي بالخصوص د ښځو باره کې دې کې کدی لږ احتیاط وکړي، او د خپل ټیپ نه بغیر د نور ټیپونو علماو سره هم کینی، د پوهنتون بعضې استادان ځان سره مشوره کې کینی، هغه علما چې هغه دی سره په دې طالبي کې نه دي، او عالمان دي، مسلمانان دي، قرآن او سنت ډېره وسیع سټډي لري، هم ځان سره لږ په دې مشوره کې کینی. نو بیا به د دې په دې کارونو باندې دونه شدت به هم بیا پکې نه و، او دی به یو ښه اعتدالي رخ نیولی و چې هغه به تقریبا د نورې دنیا د مسلمانانو دپاره به هم هغه یو ماډل شوی و. دوی اوس وایي چې موږ عالمان یو، د علما حکومت دی، او دی هم ډېر پکې علما دي. نو د علما حکومت خو باید یو ښه ماډل دنیا ته پیش کړي که نه، او د زمینی حقایقو نه اوس چې څنګه حالات دي، څنګه دنیا ډیولپ شوې ده، جوړه شوې ده، خدا شیان هم خو نظر کې نیول غواړي که نه. نو دوی نه خو سه منع نه ده راغلی. اوس چې منع نه ده راغلی، اوس دې ته څنګه رخ ته ورکې؟ نو دا صحیح دی، کېدای شي زمونږ او د مسیحیانو منځ کې، یا زمونږ او دغه خلکو منځ کې چې هغه ډېر ازادي خوښي دي، کېدای شي زمونږ او د هغې منځ کې اختلاف پکې، ترتیب پکې، یا د ښځو د حقوقو زمونږ تصور د هغې تصور منځ کې څه ترتیب دي، نو هغه به یې هغه باندې نه د افغانستان خلک خفه کېږي، نه زمونږ ښځې خفه کېږي. خو سالمه تفریح قطعا بندول، تعلیم قطعا بندول، چې ولې دې کې دا پلانې غلطي ده، دا قطعا بندول. نو دا د حکمت تشریح سره او مقاصد تشریح سره او د شریعت د نفاذ چې کوم ترتیب شریعت ښودلی دی تدریج سره، دا سمون نخری. نو بس تو وای
اباسی صاحب، په اوسنی شرایطو ته تاسو می اشاره وکړه چې نړۍ پرمختګونه کړي دي، او کوس افغانستان ته وګورو، نړۍ ته وګورو، په ټول نړۍ کې دا اسلامي هیوادونه هم شته، د افغانستان کې طالبان هم د اسلام د چې کم بندیز وځ کې هغه ته د اسلام یو ډول رنگ ورکي، په ټول کې ساسي پان باندې، او دا چې تاسو په دغه برخه کې کافی مطالعه لري، اوس که شرایطو ته وګورو، څه ډول داسې تعلیم سالمه تفریح شته په افغانستان کې چې ښځې کولی شي هغه وکړي؟ لکه څه ډول ورزشونه دي؟ لکه طالبانو په جیم باندې بندیز لګولی دا، پارک ته میرمنې نه شي تللی، دا اوس باندې امیر ته هم نه ځي. نو په ټوله کې نور اسلامي هیوادونو ته په کتو باندې په افغانستان کې میرمنو ته څه ډول ورزش اجازه کېدلی شي چې دوی هغه وکړي؟
اوس ګوره، موږ خو چې دې دپاره څه پروسیجر پیشنهاد کوی نه شو که نه، ما خو دا خبره تقریبا مخکې خلاصه کړه چې دې ځان نه بغیر د نورو سلیقو علماو سره هم کینی، دې باندې مشوره وشي، او دا خو اوس لارې تیار وتلي دي که نه. دنیا کې هېڅ پابندي نه شته، چار سو غرشې کوي کوي. اوس چې موږ په بعضې بخشونو کې پابندي لګوو یا هغه لګوو، نو خو دا مشوره باندې کېږي چې مشوره باندې دې ته یو ښه ترتیب جوړ شي. پاتې شو ورزش، نو ورزش خو منع نه دی. ما ویلې نبی علیه السلام منډه وهلې او خپلې بیبي سره یې وهلې ده، او اوس خو هغه یو هغه ورزشونه دي، هغه یو قسم سمبولیک، هغه نه بغیر هم ډاکتران خلکو ته اوس د ورزش توصیه کوي، سړو ته هم د ورزش توصیه کوي، ښځو ته هم د ورزش توصیه کوي. خو د اسلام خو یوه خبره ده چې بې ایجابي ونه شي، او هغه د پر الله ری جوړې دی شي دغه ما فقیر ته دی وای ځان سره مې کې نه یو دوه نورم کو د ټول شانو ته الله را جوړې دی شي چې نو پکې به جابي نو پکې به ستري نو پکې څه بل خبرې او بل دنیا د پر وونګ ماډل شو چې دا څه نه یې څه حق ځای کی او نه څوک د حق نه خپل محرومیږي او نه د شریعت کې احکام دي ډېر واضح او هغه او نه هغه د پښو لاندې کېږي دا کېدی شي دې ته لاره وتی شي ځکه اسلامي فقه چې ده دې کې مرونت دی نرمي ده پکې او اردو کې ورته خلک لچک دی پکې پوره دا اسلامي فقه د رسول الله سم په وخت کې پېژنده چلېده چې ډېر ادي ژوند وه هغه بیا د خلفای راشدینو په وخت کې هم چلېده چې هغه وخت کې ژوند شوی و پیچیده شوی و بیا وروسته د عباسیانو د امویانو خلافت کې هم دغه فقه چلېده چې ژوند ډېر پیچیده شوی و عربانو سره ایرانیان رومیان افغانان کوم لسګونه قومونه بربر دا په اسلام کې داخل شو دا چې خپل دودونه او دا چې خپل رواجونه او دا چې خپلې طریقې وي اسلامي فقه دې ټولو ته د حل یو لار او چې اوس تیمانه خصو علما سره مشوره وکي کنه علما سره مشوره وکي کینی او ارزه کې ډیر شدت او وقدی برخط چې ده هغه دوی تم تاوان کوي او د افغانستان خلکو تم تاوان کوي یو د یو مظلوم قشر حقوق هم چې ده هغه تر پښو لاندې کیږي.
یعنی بس ستاسو د خبرې هدف دا ده چې طالبان اوس چې په افغانستان کې کوم بندیزونه لګوي لدې سره یو ډول وقدی برخط کوي نه اسلامي
ګوره دا خو ما مخکې خبرو کوم خپل ویل کنه چې وخت ډېر ازادي شي بیا د هغې خلاف ریئکشن راشي نو اسلامي خو والی چې د علماو یو کونسل خو دا پاس کړي کنه د علماو یو کونسل خو دا د دې اجازه ورکړي کنه یو وزارت ته یا د یو وزارت وزیر ته خو دا اختیار نه ورکول پکار په تخنین کې او په قانون سازۍ کې د ټولو دنیا کې هم تخنین سازۍ کې دا هغه پارلیمانونه کوي سنا مجلسونه کوي قومي جرګې کوي شی ورته وایي پارلیمانونه ته دغې کوي او دا حدیث کې راغلي چې کوم شی قرآن او حدیث کې نه او هغه لاندې درجه کې شیانی نو هغه کې رسول الله فرمایلی شاوی فیها الفقهاء العابدین هغه کې عبادت گزار یعنی نیکو فقها و سره کې دی په هغه کې مشوره وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی بم چې نوې مسله راغله هغه کې به قانون سازی کوله نو مشوره به کوله د ډیر مسایل ما ځین کوسته چې هغه په باره کې باقاعده مشوره شوې ده نو اوس په دنیا ډیر مخ کې تللی ده او ډیر سلیونیم سل کال کېږي چې اسلامي خلافت او حکومت سقوط کړی دی نوې ساحې مخې ته راغلې په نوو سازو او ساحو کې قانون سازي چې دا هغه په کار ده او زما خپله رایه دا ده چې د انفرادي اجتهاد نه لکه زه یو رایه ورکړم یو بل څوک بله رایه ورکړي د امر بالمعروف وزیر بله رایه ورکړي د انفرادي اجتهاد نه اجتماعي اجتهاد چې دی هغه ضرور دی چې د علماو کونسل جوړ شي د افغانستان علما هم کېږي د نور ځایونو علما هم ځان سره کېږي چې د ژوند په دې نوو ساحو کې چې زمونږ د فقها او پوښتې دا صحیح ایجاد شوی نوې دا په تجارت کې دی دا په صنعت کې دی دا په حرفت کې دی چې نو سازو د لپاره اجتماعي اجتهاد پکار دی د چې د ټولو خلکو نظر مخې ته راشي چې هغه ته یو لار وستې شي او دغه طریقه باندې چې دی کوي نو دا ویل دی چې جنجالونه پیدا کی او تاوانونه پیدا کی نو بل شنه پیدا کی زه چې د طالبانو د سه بی حکیم مخالف نه يم نو زما د خبرې چې دی دا مشوره ده او دا نصيحت ده او دا خیرخواهی ده هم چې یو قشر رسول حقوقونه محروم نشي او هم چې شریعت کولاندې نشي نو دې لپاره بل بهنه واړې او بل دا خبره ما بار بار کړې چې کلتوري او تهذیبي تغییر هغه وخت واړي هغه په زور نه راځي او مشهور عالم ده هغه نه چا پښتنه کړې او په 1960 کې چې تاسو غوډه پردي خبره کوي د بي بي سي هغه ته کړو د بي بي سي خبریا چا نن څه شپې ته وکاوه نو دلته خو د انګريزانو په هندستان کې د ټول خځې حجاب باندې اوس نه کوي دا غي ته وځنه پردي تل لري کړه دا حجاب تاسو څنګه په دې خزونه کې ځوي نو هغه ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ورته ویلي وو چې په کومه طریقه انګریزانو زموږ د ښځو نه صادر لرې کړ، په هماغه طریقه به موږ بیرته پرې اچو. دا خو د قناعت خبره ای، د ذهني اطمینان او د سکون خبره ای. نو انګریز هم خوشانه په زوره صادر نه دی بیرې کړی، او مسلمان هم چې په زوره د ټول نبوت دوران کې داسې شی نشته دی چې په کلتوري او تهذیبي شیانو باندې څه وهل شوی یا هغې ته سزا راغلي. نه قرآن کې هغې ته سزا راغلي، نه حدیث کې هغې ته سزا راغلي. کم نه کم
د نورو میلمنو ته هم ورشو چې دویم په تمه دي. په دې اړه به له تاسې بیا وپوښتم، تاسې به راشم چې څه ډول دغه محیط برابرېدی شي، او دا چې تاسې د حجاب یادونه وکړه، دا حجاب باید په څه ډول باندې وي؟ ځکه عملا موږ چې افغانستان ته ګورو، په ځانګړي ډول که د زده کړو برخې ته وګورو، او هغه نجونو چې ازادیو سره په دغه تېرو دوو کلونو کې خبرې کړې دي، اوس به لاغلي نه هم په دې اړه باندې وپوښتو چې دوی چې کله مکتب ته تللې یو دا چې تدریس یې کوله، د دوی حجاب څنګه و؟ اغلی ځواک تاسې ستړي مشئ، په خیر اغلی که تاسې راته ووایئ دغه د حجاب په اړه باندې، او په ټوله کې دغه د طالبانو بندیزونو په اړه باندې که راته ووایئ. طالبانو یوازې پر زده کړو بندیز نه ده لګولی، اوس پارکونو او تفریحي ځایونو ته هم ښځې له تګه منع شوې دي. دغه ډول بندیزونو ستاسې په ژوند څه ډول اغېز کړی، او کله چې بهر وځئ د خپل ظاهري کالو پاره راته وایي چې تاسو څه ډول بهر وځئ؟
ډېره مننه سیال صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه وئ. سلامونه مې ګرانو مېلمنو او داسې ټولو اورېدونکو ته ورسیږي. سیال صاحب، والله که وګورو نو د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. دا چې په ښځو باندې ورځ تر بلې دا کویداس تېرېږي، یعنې دا زموږ مېرمنو لپاره ډېر یو ناراحته کننده خبر دی. اول به دا وایم چې اصلا په اسلام کې هیڅ شی په زور نه کېږي. د اسلام دین په زور دین نه دی. موږ خپل دغه امارت ته، خپل دغه اوسني دولت ته، زما خپل شخصي پیشنهاد هم دغه دی، نو تاسو ولې خپل ځانونه ناق په دې شیانو باندې بدناموئ؟ په کافي اندازه د خلکو د تاسو نه نفرت دی، نو تاسو خپل نفرتونه په دغه موضوعاتو باندې نور هم زیاتوي. دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي، خو تحریمونه قیداتونه یې په ښځو باندې زیاتېږي، په نجونو باندې زیاتېږي.
اغلی ځواک، داسې یو بله پوښتنه کوم. اغلی ځواک، ما مخکې له شیخ الحدیث صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه چې طالبان دغه بندیزونه چې کله وضع کوي بهانه اسلام راوړي، یو ډول دغه بندیزونو ته ظاهرا داسې رنګ ورکوي چې په اسلام کې داسې ویل شوي دي، ځکه دوی دا بندیز وضع کوي. کله چې دوی دغسې د اسلام نوم ورسره تړي، څه ډول احساس کوي تاسې چې کله نوم دغه د بندیزونو نوم اوري، او دغه وضعیت چې په ښځو باندې راځي، طالبان ورته یو ډول اسلامي رنګ ورکوي؟
د دوی دغه کارونه ده، یعنی هر کار ته چې دوی خپل اجازه نه ورکوي، متاسفانه زه یعنی بدبختانه وایم چې د اسلام نوم دی ورسره نه دی سره دغه تحریمات دغه قیودات سره یو ځای کوي، ځکه د اسلام نوم دی نه بدناموي. اسلام کې هیڅ شی په زور نه دی راغلی. سیدا اسلام کې جام راغلی، خو د افغانستان کې دی، یعنی هر سړی، هر یو اسلامي ملک دی، هر مېرمنه که هر جلی ده په دغه وطن کې دی، یو اسلامي ملک ده، یعنی خپل حجاب، خپل اغه، خپل دین، خپل شریعت ته په کتو، خپل غو دي اسلامي اصول ته په کتو خپل حجاب مراد کړی دی. دا چې دوی هر نوو بهانه کوي د دوی لپاره چې دوی پر اسنیا دي، دوی اصلا بل مطلب نشته. دوی په کوم چې ته په خزه باندې دغه تحریمونه زیات کړو، نور دوی ته هیڅ بل کنه د پاتې هدف نه ده، بل مقصد نه ده، په بل یو لار نه ده پاتې چې دوی دغه لار نه دوی پر اسنیا ته پیژندل شي. دوی زور په فقط پر انجونو باندې، په خزه باندې، په مېرمنو باندې رسیږي. بیا د دوی د خپل ځانه چې دوی تحریمونه زیاتوي، دوی قیودات زیاتوي، دغه سره د اسلام کوبري دوی کې اسلام ته نظر وکړي، دوی په قران شریف باندې رښتیا هم باور ولري، یعنی هغه ویلوي دغه په تفسیر معنا باندې هغه ویلوي، په اسلام کې هیڅ نه قیودات، هیڅ نه زور نشته. دوی د زور نه استفاده کوي. دوی
یعنی دا ستاسو پان باندې طالبان چې کوم دغه بندیزونه پر افغان ښځو باندې وضع کوي، دا د دوی خپل فکر او خپل ایدیالوژي ده، نه د اسلام.
بالکل بالکل دوی دوی خپل فکر دی، دوی دوی خپل ایدئولوژي ده، دوی د اسلام نوم دي دي سره ده، یعنی ډیره متاثره کیږم چې دوی د اسلام له نامه نه غلط استفاده کوي.
مننه. کور ودان کور ودان. کله د ظاهري پوخخ پړه د هم راته وای چې اساسي پسیمه کې چې تاسو پوردګو کې استه حالته مېرمنې سره ول کورونو وزي د کالو د ظاهر پړه کراته وای.
دلته کوم وګورو سیال صاحب هیڅ میرمنه مانه دلیدلې مخکې هم په جمهوریت وخت کې هم زه تانه نه وایم چې په امارات کې ځکه دا یو ولایت دی که د ښار نه زه نه غږیږم چې په ښار کې به څه خبرې وي، خو هغلته هم زه تللې یم. زه په دواړه ځای کې هم په کابل کې هم په ولایت کې زه یعنی ګشت ګزار لرم، خو ما داسې تر اوسه څوک صحیح ده په ښار کې به لږ ذره ازادي یو څه نجونې یو څه ښځې به یو بېجابه نه خو نه لږ ټیکریګان به یې په سر پاس ده سره چولیو. دلته په ولایت کې مو وګورو هیڅ میرمنه به چادري به حجاب نه ده، هیڅ میرمنه ځکه زه خپل دوه کاله دوه نیم کاله مې وشول په دغه درمل مین کې استاده مونږ مسجدونه درلودلې همداسې جمهوریت په وخت کې هغه وخت هم هغوی حجابونه خپل مراعت کړی دي او همداسې اوس هم چې خپل حجابونه مراعتول په همغه دلیل باندې تللې راتللې متاسفانه چې نن په کور کې ناست یم.
مننه. کور ودان کور ودان. اوس موږ بله قدرمنه میلمنه هم وسل دغلې قمر نیازی تاسم ستړي مشې په خیر راغلی. که تاسې راته وایئ د هیدربار د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې دوی ګام په ګام البته طالبان یاد کړي دي په افغانستان کې کورونه د ښځو لپاره زندانونه کوي، ستاسې په اند باندې اوس مهال په افغانستان کې واقع نه افغان میرمنې په زندانونو کې ژوند کوي؟
سلامونه تاسو ته او محترم میلمنو ته او دا شانته د رادیو اوریدونکو ته. دقیقا دا په سلو کې 100% زه در سره تاییدوم چې همدا اوس افغاني میرمنې په زندان کې ژوند کوي او دغه ژوند د یو زنداني ژوند ده چې زه دغه د پرون ماجرا تاسو ته ووایم چې نږدې هرات ولایت چې یو ډیر پرمختللی او ډیر بستاني ولایت ده او ډیر خلک یې یعنی په کل کې ټول تعلیم یافته دي او ډیر هغه خلک دي چې دقیقا په ټولو علومو کې ځان منور کړی ده، خصوصا په دینی علومو کې. یو ښځه چې د مستری تر کچه پورې زده کړه لري هغه ما سره په تماس کې سو پرون ویجړلې، وایي موږ درې ښځې په رخشه کې ناستې وو په پوره فل اسلامي ایجاب کې، خو بیا هم موږ ته یو طالب ودرېده وی ول شاسې به محرمه د کور څنګه راوتلې یاستې. دا وای څونه د افسوس زايده چې ما دومره تحصیل کړې ده، د ډاکټورا تر کچه پورې ما زه تحصیل لرم، ماستری تر کچه پورې زه تحصیل لرم، تر څنګه چې هغه خزانه سوغه د ډاکټورا تر کچه پورې زده کړه کړې ده، کلو نمو زیار وې ست زحمت وې ست دغه ورځ د پاره چې تر سره ته ودرېږي، خو اول ته محرمې ول راغلې ما ته ولاړینو ولې ما نه بس خاص کې د پختره کې. دقیقا په سلو کې 100% افغان میرمنې حقوق بالکل تر پښو لاندې ده په افغانستان کې او افغانستان د افغان میرمنو دپاره زندان ګرځېدلی. هره ښځه چې تعلیم یافته یې، هره ښځه چې روشن فکره ده، هره ښځه چې دنیا دیده ده، اوس د افغانستان ښځې هغه ښځې نه دي د پخوا ښځې چې فقط تر ګودره پورې تلله او تر غولې او تر غوا او تر خوسي پورې رسېدله، ټول ښځې د افغانستان دنیا یې ولیدله، نړۍ سره یې د پرمختګ دپاره په ځان تکلیفونه تېر کړل، درسونه یې وویل، الزامتونه یې وویستله. نن تا ورته داسې ساحه محدوده کړې ده چې د کار اجازه نه ورکوي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، د سفر اجازه نه ورکوي، محدودیتونه دي چې ورځ تر بلې پرې باندې وضع کوي. حتی د خپل د ښار دننه ته ورته وایي چې ته ولې په رخشه کې یا په داسې چرخه ده د هرات خلک ورته وایي درې ښځې راوتلې یاستې د کور څخه بې محرمه راوتلې یاستې، یو سودا به نه لري، یو ضرورت به نه لري، دغه ښځې به نارینه نه لري. شل رقم مشکلات او ستونزې دي افغانستان کې. دغه دا څلوېښت کاله 15 کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه را روانه وه چې ټول خپل نارینه ځوانان خلک د لاسه ورکړي دي چې په کور کې پاتې دي، یا به سپینګیرې یا به مایوبې یا به په شل رقم امراض واخته یي. هغه ځان سره دی مخکې کې چې ته راځه محرم سه ما سره زه بازار ته ځمه، دا سراسر ظلم ده، دا سراسر وحشت ده، دا سراسر د حقوق انساني، حقوق بشري، حقوق اسلامي ټول پایمال دي د ښځو. ښځې فقط دغه غواړي چې څنګه فرار وکړي د ملک څخه چې په دغه حالت کې اوس په دغه چوکاټ کې او په دغه محدودیتونو کې ژوند کوي.
مننه. غلی نیازی کور ودان. عباسی صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته په پایل کې د دغه حجاب په اړه باندې وایي تاسو مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او بی بی عائشه یادونه وکړه چې دوی په یو ډول باندې دغه وسنی تفریح چې موږ لرو دوی هم د منډې یادونه مو وکړه منډه به یې وهله څه ډول حجاب باید وي یا دغه تفریح ځایونو ته چې اوس مال افغانستان کې ښځې ځي تېره ورځ چې بند امیر ته د ښځو پر تګ باندې هم بندیز لګول شوی فکر کوم چې زموږ دا مېلمه نشته ده او تللی ده د پروګرام ده هڅه به وکړو چې بېرته یې ځان سره پروګرام کې راواخلو چې دغه پوښتنې ورنه وکړو چې دغه حجاب څه ډول حجاب ده او افغان میرمنې باید څه ډول حجاب واغوندي تر څو وکولی شي طالبانو ته قناعت ورکړي چې دوی ته اجازه ورکړي کار ته لاړ شي تفریح ځایونو ته لاړ شي او بدیل څه ده چې افغان میرمنې که تفریح ځای ته نه ځي یوازې دي په کور کښېني که نه کوم بل څه ورته دوی جوړوي برابروي څه پلان شته که نه شته اغلی ځواک تاسې ته راځم تاسې راته ووایئ کله چې دغه ډول بندیزونه طالبان پر ښځو باندې وضع کوي خیا فکر کوم چې عباسی صاحب بیرته خبرونې ته راغی غلیز وخت تاسو ته بیرته راوګرځم چې زما دغه پوښتنه د عباسی صاحب نه ده عباسی صاحب بیا هم ستړی مشي که دا راته ووایي چې تاسو مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او بی بی عائشه دغه یو ډول منډې یادونه مو وکړه چې دوی هغه هم یو ډول سپورت دوی به کول څه ډول حجاب اوس مهال که د طالبانو له چوکاټه یو باسو یا د دوی له ادرسه یو باسو په ټوله کې که اسلامي نړۍ ته راشو ورباندې خبرې وکړو که یو مېرمن یو نجلۍ وغواړي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان یا په نړۍ کې د بل اسلامي په هیواد کې دوی لوبه وکړي ورزش وکړي یا تفریح ځای ته لاړ شي حجاب به څه ډول حجاب دوی مراد کوي
دا د خبره ده چې یو خو به اول هغه د سفر خبره زه وکړم شریعت دا دی چې یو ښځه اوږد سفر باندې ځي نو ځان سره محرمو کې به څوک اخلي اوږد سفر چې دی هغه لږه درجه درې شپې او درې ورځې سفر دی اوس چې هرات کې د بازار نه یوه ښځه راوځي کور ته ځي او کور نه بازار ته سودا کې څه شی اخلي او وظیفې ته ځي او بل دکان ته ځي دی کې محرم ویستل شرعن چې دی یو مذهب باندې نشته نو دا خو به ټول افغانستان کې انشاءالله چې دا خبره به نه وي خو بس نو د دنیا ته نو کوم ځای کې کوم سړي که دا کړي نو غلطي کړي هغه شرعي سفر دی درې شپې درې ورځې سفر
سره دغه یوه یادونه کوم چې دا د وزارت امر بالمعروف کوم کارکوونکي چې د خو عملا هر ورځ په کابل کې هغه میرمنې او هغه نجونې چې محرم نه لري دوی وتروي او دغه پوښتنه ورنه کوي
دا غلط دی هغه د سفر دی سفر کې ښځه به محرم ومنه ځي مثلا حج ته ځي عمرې ته ځي یا د لغمان نه ځي مزار ته یا د لغمان ناراضي کابل ته تو خاص سفر او دا خار کې دننه دا شی نشته که تنګون دا کار کوي نو صحیح نه کوي دی باندې خو د امر بالمعروف وزیر هم پوهېږي دی باندې د عدلیې وزیر هم پوهېږي دی د قاضیان هم پوهېږي دا شریعت کې ډېره واضحه او څرګنده چې دی خبره ده داسې پټه خبره نه ده
او عباسی صاحب اوس مهال نړۍ ته وګورو دلته د امنیت موضوع مطرح ده کنه که د کیلومتر موضوع مطرح ده اوس مثلا که نورې نړۍ ته وګورو په اسلامي هیوادونو کې یو میرمن بې له محرمه له یو هیواد بل هیواد ته سفر کوي البته نور مسلمان هیوادونه یادومه او امنیت تامین ده دوی ته هیڅ ستونزه نشته ده دلته امنیت مهم ده کنه حتما دغه درې ورځې او درې شپې دي چې ته یو ځینې بل ځای ته سفر کوي لکه اوس خلک په تیاره کې ځي ساعتونو هغه شپې ساعتونو ته رالنډې شوي د دوی کولای شي مثلا د افغانستان تر امریکا خلک په دوه ورځو کې رسیږي دلته درې شپې موضوع بیا مطرح نه ده
لسې ده چې د جمهور فقها و رایت هغه زمانه مطابق د حدیث مطابق هغه درې شپې درې ورځې دغه مسله چې وسلاره کې امنیتی یا مون خلکو سره خځي لیکن فقها و باس کړي یعنی جدید منا خو تقریبا اوومه پیړۍ کې بعضې علما ووم اسلامي پیړۍ کې دا رایه ورکړې وه چې که ښځه د ښځو یو ډلې سره یي او هغې سره سړي وي او دا ښځې معمولي محفوظې ښځې نو حج عمرې ته ورسره تلی شي خو ما تاسو ته مخکې اصولي خبره وکړه چې په دې ټولو خبرو کې گنجائش تا اسلامي فقه کې مرونت دی، لچک دی، پکې کپیسیټی غټا ده، ظرف غټ دی دې ټولو شیانو کې. خو دوی چې دی امنګ کوم شی چې کتاب کې ویلی دی، حالات، زمانہ، د زمانې تغیرات، دی کې هغه نه کوي که نه فکر نه کوي او نه بل چا سره مشوره کوي. علماء کې نه ولي وي، هغه کړي وي، د انسانانو ضرورتونو مخې ته راغلي وي، بیا د هغه حالات او دې حالاتو کې خبره شوی وي. نو دې ټولو شیانو کې که څوک اخلاص باندې فکر وکړي، دې ټولو شیانو کې سهولتونه پیدا کېدای شي، یو اسانتیاوې چې دی پیدا کېدای شي. د کابل کې هغه جمهوریت وخت کې یو سیمینار و، نو دې باندې علماء ډېر ښه بحثونه وکړل. خو ته چې د یو سلیقې خلک یو ځای کې راغونډې او د هغې نه یا فتوا اخلې یا مسله معلومې، نو هغې کې څه تشدد راتلی شي، تشدد پکې راتلی شي. دې مسله کې گنجائش شته چې دې باندې علما کینی فکر وکړي، خپل منځ کې مشوره وکړي. خو دی هماغه یو څنګه چې فکر جوړ شوی دی، دې هماغه شی تطبیقي ده. د جمهور فقها او رایه ده د سفر باره کې، خو دې سره نور آرام شته چې هغه یو حکومت کوي شي چې هغه نه قانون جوړ کړي او هغه ته د ضرورتونو په اساس او د مشکلاتو په اساس باندې هغه ورکړي، د قانون بڼه ورته ورکړي. خو دلته خو مشوره نشته که نه.
اباسی صاحب، اوس دا چې طالبان د نورو علماو سره په اسلامي نړۍ کې مشورې نه کوي، څو ځلې یو هیات د اسلامي هیوادونو دوی ته ورغی، نور علما ورغلل، د ترکیې نه علما ورغلل، او د زده کړو په برخه کې په دوی باندې غږ وکړه چې دوی باید زده کړو ته اجازه ورکړي. اوس دا چې دوی یو قشر په ټولنه کې له زده کړې محروم کړی دی، ښځې کار ته نه پرېږدي یا داسې تفریح ځایونو ته بندیز لګوي، بیا دا چې یو برخه د ټولنې دوی په دې نوم باندې چې په اسلام کې ور باندې بندیز ده یا په اسلامي چوکاټ ورته نه ده برابر یا هغه محیط نه ده برابر، په دې نوم باندې دوی دا محروموي، د دې لپاره بیا داسې څه شته ده چې دوی بیرته په دغې اصولو کې راګیر شي او له دوی نه پوښتنه وشي؟
نو افغانستان کې خو نه اوس پارلمان شته، نه لویه جرګه شته، نه ملي جرګه شته، هېڅ شی نشته، نو څوک به ګیر.
زما هدف د اسلامي چوکاټ نه ده، په هغه کې ورته داسې مسلمانان خو په دې عقیده لرو چې یو دنیا دی او آخرت ده، په آخرت کې ورته څه شته که نشته؟
آخرت کې خو چې څوک په قوم باندې ظلم کوي هغه حقوقو نه محرومي، او نو یا خو به دی پوهېږي نه په ساو به کې، نو هغه دی پوه شه، الله یې پوه شه، او چې قصدن یې کوي او حقوق نه د یو انسان دا حقوق.
اوس طالبان چې دغه کړنې ترسره کوي ستاسې په ان باندې دا قصدن دي؟
زه خو نه پوهېږم د چا نیت نه څه خبر یم، خو زه وایم چې غلط دي دا شیان، او غلط زه په دې معنا هم نه وایم چې اساس یې نشته. بیخي اساس به وي، خو دوی چې کوم طریقه باندې تطبیقي دی حالاتو کې، دی زمانه کې، دی عصر کې، دا طریقه باندې باید مشوره وشي، د دې طریقې باندې مشوره وشي. او حقوق خو چې څوک هم د خپل حقوق نه څوک محرومي، نو هماغه ګناه ده او غلطي ده.
تا چې طالبان دغې کړنو ته بیا د اسلام رنګ ورکوي، په دې اړه باندې په خلکو کې د اسلام بدنامولو لپاره دا څومره ضرر رسوي؟
دا خو ټول حکومتونه هم داسې کوي که د حکومت د خلکو ډېر خوښېږي، نو چونکې ټولنه مسلمانه ده، هغه د بنو مایو د بنو عباسو د وخت نه همدا مسله روانه ده. امام بونیفا صاحب چې دی، ابو جعفر منصور وغوښت، ورته ویلي چې ته زما د حکومت څنګه دی، صحیح دی که غلط؟ نو امام مالک ډېر وهلی و، هغه کړی و غریب، د هغه لاس هم غوتی او د اوږې نه، مس هغه ورته ویلي چې ته به ښه نو چې الله حکومت در کړی، مطلب ځان اخلاص. ابن ابي زيد یو سړی و، عالم و، نو هغه ورته ویلي چې نه، تا حکومت چېرته یې، تا حضور حکومت ونیو او بیا د خلکو نه بیعت واخله. امام صاحب ورته ویل ستا حکومت باندې دوه اهل فتوا و چې دی اتفاق نه دی کړی، نو څنګه صحیح دی؟ او تا موږ دې دپاره نه غوښتي چې موږ ووایو چې دې دپاره دې موږ غوښتي یو چې موږ ستا د ویرې ووایو چې ستا حکومت صحیح دی، او بیا تا عوامه کې مشهوره کړي چې دغه د امام منیفا غوندې لوی عالم هم ویلې چې ستا حکومت صحیح دی. دا د ټولو حکومتونو ما چې څونه حکومتونه په افغانستان کې څوارلس حکومتونه مې یادېږي که دیارلس، ټول همدغه وو چې خپلو خبرو ته به د دین رنګ ورکوو. زه هم دین ښه شی دی او کور د آباد دغه حکمرانانو چې دین نافذوي، خو چې هغه باندې صحیح پوه شي او صحیح مشوره وکړي او د حالاتو مطابق هغه کې دا فقها لیکلي حافظ ابن قیم کتاب د اعلام الموقعین هغه کې دا لیکلي چې د زمانه تغیر سره فتوا تغیریږي. یو نصوص دی قرآن کې راغلی او حدیث کې راغلی. یو د فقها او درک او فهم دی. نو درک او فهم د فقها او چې دی هغه د زمانه تغیر سره هغه کې تغیر راتلی شي. خو زما ټول نه غټ انتقاد پر یو وړه خبره وایي یا به نه وي هغه یم انتقاد ټول همدا دی چې دی یکتازی کوي. حکومت کې خو یکتازی کوي توبه مونږ پکې برخه نه غواړو. خو دغه قوانینو تشریح کې هغه کې لږ باید مشوره کول.
مننه کور ودانه بس سیب تاسو به سره وګرځم. اغلې ځواک تاسو ته راځم. اوس مهال چې دغه ټول تفریز دیونو ته د خزو پر تک باندې بندیز لګول شوې دي، تاسو را ته د خپل کارونو په اړه باندې وایئ چې په کور کې ناستې څه کوي؟ ډېر مننه سیال
صاحب، نو موږ په کورونو کې ناست یو د دوی.
بلې غلې ځواک تاسو غږ قطع شو. فکر کوم چې زموږ اړیکه له دې قدرمنې میلمنې سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې دوی بیرته په خبرونه کې راواخلو. تخنیکي همکار هڅه کوي چې اغلې ځواک بیرته وصل کړي. تر څو چې اغلې ځواک بیرته خبرونه کې وصلېږي، اغلې قمر تاسو ته راځم. که تاسو راته په دې اړه باندې وایاست، تاسو پان باندې د چې اوس طالبانو پر نجونو باندې د مکتبونو تر څنګ هغه تفریز ایونه چې دوی چکر ته ورتلل هغه هم ور باندې بند کړو، داسې څه بدیل شته چې افغان نجونې هغه ته د هغه په ځای باندې دوی دا وکاروي او حداقل د هغه رواني او روحي ناروغیونه چې دوی پخته کیږي ځان وساتي؟
افسوس دغه ده چې مخکې تر دې چې د یو شی بدیل پیدا کړو قیدات وزکو.
اها، فکر کوم چې دا غلی قمر په اړه فکر وکړي. غلی قمر کله کوم موقعیت ته بدلون ورکړي چې موږ کولای شو ستاسو غږ په سمه توګه باندې واورو؟
اوس څنګه شو؟
مهرباني اوس یې اورو.
د افسوس زایم دغه ده چې موږ هیڅ وخت د یو شي لپاره بدیل نه لرو او اقدام کوو. نو اوسنۍ حکومت هم د دې بدیل نه لري چې د تفریح ځایونه د مشرانو ښځو لپاره چې کوم مریضان دي، د شکر مریض لري، د فشار مریض لري، د زړه مریض لري، هغوی ته ډاکټرانو توصیه کړې ده چې تاسو باید تفریح ځایو ته لاړ شئ، هلته شنګیا وګورئ، دغه په اصطلاح باندې سبزلغت وکي او څو خبرې وکي، یو آرامه فضا، یو مرغۍ، یو ونې او زمين کې هلته لږ زره گردش وکي. د ځوانانو لپاره روحان دا یو تداوی ده چې دا غوی روح تداوی کیږي. هغه فشارونه چې پر هغه باندې دي، دا وز د زده کړې د مکاتب نشتون، د زده کړې نشتون، د فرصتونه نشتون، دا ټول نړۍ وینې دوی چې نن په کم ځای کې رسیدلي دي او موږ په کم ځای کې یو. دا خپل یو ډول فشار ده د ځوانانو لپاره. د ماشومانو لپاره لوبه ساتيري، د هغه فزیکی رشد ده چې دا ټول په کل کې په پارکونو کې امکان لري او پارکونه هغه ځای ده چې په اوسنۍ د پرمختګونو ترڅنګ په شهرو کې دغه یو بعض ځایونه دي چې پخوا خلک بتلله هغه کې به تفریح کوله. نو د دغه تفریح لپاره، د دغه ځایونو د تفریح او لپاره، نو بدیل باید پیدا شوی وای، بیا دغه پابندي په باندې لګول شوی وای. او کدی بدیل ورته نه لري، نو ولې دا پابندي ولګوله؟ دوی باید حداقل د هر شي د لپاره باید د انګلیسي اصطلاح د سټپ بای سټپ دوی باید زینه په زینه، قدم په قدم پورته سي بام ته، یو ځل څوک بام ته ختلای نسي. دوی به
حول
په
دغه پارکونه کې فقط اقلیمی ځای. عباسی صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړله. که تاسو راته وایئ علت څه ده چې طالبان داسې پرلپسې یوازې په ښځو بندیزونه لګوي؟
هغه جنګي مفکوره ده. دا دوی د شریعت هسې دعوه کوي. دوی کر دقیقا شرعی قوانین پلیکی نولار دسی پا مساجد کلیکینی وزارتخانه دی پری دی کارپوهانو تا چاگوی مختویسی حکومت داری دی پری دی حکومت مردانو تا چاگوی مختویسی دوی دی پا مساجد کلیکینی خپل تبلیغ دی وکی خلقو تا دی آگاهی ورکی پوه دی ورطا ورکی ذهنیت جوڑوان دی وکی چه دوی پا اند چه خلق گمراسوی دی بر تپلار دی سی دوی شرعی قوانین پلی کول تراغلی دی او کدوی حکومت داری تراغلی دی نو پا حکومت داری که دوی تا باید دی چه دوی دی نری دی پرمختگون و سراسم دی شرعی قوانین و پرانا که اجماع تر سرا که دی اجماع پا فیصلو که قیاس و که چه باید څه د اوسنۍ حالت کې څه شیسته څه لاسته راوړنې څه د هغه څخه څه ډول استفاده وسي په دغه حالاتو کې دوی کولی سي چې هم ولس د ځان څخه راضي وساتي او هم خپله حکومتولي یا خپل اقتدار ته دوام ومومي د دوی دغه اقتدار دوام ومومي په هغه حالاتو کې دغه کېدای شي چې دوی دغه هڅه د حالاتو د شرایطو په کتو سره
مننه غلی اغلی قمر ستاسې په اړیکه کې یو څه ستونزه ډېره ده که لږ مو نور هم واقعیت ته تغییر ورکړي موږ به وکولی شو چې ستاسې غږ په سمه توګه له ځان سره ولرو. عباسي صاحب تاسې ته راځم. اغلی قمر اشاره وکړه چې که اوسني طالبان غواړي چې په افغانستان کې دوی پاتې شي نو او غواړي واقعي اسلام په افغانستان کې پلی کړي دوی دې مسجدونو ته لاړ شي د دې په ځای چې حکومت وکړي. ستاسې په اند باندې یو مولوي یو شیخ الحدیث لپاره واقعا حکومت کول ضرور دی او کنه هغوی ته په مغ خپله لاره کې چې تبلیغ کول دی د اسلام رسول دی دا ضرور دی. دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي چې هغه چې ملا ده هغه چې مولوي ده دا د دې لپاره هم جوړ شوی چې حکومتداري وکړي کنه؟
نو داسې خبره ده چې حکومتداري دپاره خو څوک کوم خاص نسل او خاص فرقه یا خاصه ډله خو نه ده جوړه شوې. خو خبره د استعداد ده او خبره د صلاحیتونو ده چې څوک هم استعداد لري صلاحیتونه لري هغه حقدار دی نو چې هغه که حکومت کوي وبه کې خو دوی خو دا حکومت چې دی لکه داسې چا خیرات کې نه دی ورکړی که نه خو جنګ یې پې کړی جهاد شوی دی لانجه شوی ده او دا شی دی دی لاسته راغلی دی او د علماو خو حق م همدا دی چې قیادت په اسلامي ټولنو کې باید علماو کې دیني خلک یې وکړي خو اصل کې دی د قیادت ترتیب یا په کوم ترتیب باندې هغه استعمال شي نو دې کې خبره ده. اوس دې نه چې موږ دې نتیجې ته ځو چې ملایان د حکومت کولو اهل نه دي نو دا خو بل جنجال پیدا کوي په ټولنه کې چې ولې ته یې ځنې ټول اهل دي ټولو کې به اهلیت دي خو چې هغه په صحیح طریقه استعمال شي. غیر علما هم په افغانستان کې ډېر حکومت کړی دی د سل کاله خو ټول غیر علما حکومت کړی نو هغه هم څه ګلان نه دي کړی. اصل شی دی
یعنی ستاسې پان باندې بسی صاحب که چېرته یو ملا لکه اوس چې په تجارت وزارت کې دي یا د معدن و صنعت یا پټرولیم وزارت کې دي دوی کولی شي دغه چارې پر مخ یوسي؟
نو معدن وزارت کې خو زرګونه خلک کار کوي نو په سر کې به کوم ملای هغه قیادت کې مشري به کوي نو خو هر بخش کې متخصصین پوهانی خلک
یعنی دوی کولی شي چې مشري وکړي
نو بعض ځایونو کې به شي بعض ځایونو کې به نه شي تو کل ته خو عمومي خبره خو دې شیانو کې نه شي کوی لکه د انسانانو استعدادونه تفاوت لري کم کار چې انسان ته والا شوی یو کار د بل کار نه تفاوت لري او شریعت عمومي قاعده دا ده چې کار هغه چا ته والا که چې هغه د هغې کار سرته رسولو اهلیت لري. اوس خو یو سړي باره کې یا د یوې ډلې باره کې یا د یوې فرقې باره کې چې سړی قضاوت کوي دا خو اجتماعي جنجالونه پیدا کیږي دا خو ښه نه وي که او ته یو فرد باره کې ویلی شي چې دی اهلیت لري که نه لري.
نه که په ټوله کې به دې ته اشاره وکړو عباسي صاحب چې هغوی چې د دین په برخه کې تعلیم لري هغوی چې پوهیږي چې په اسلام کې څه راغلی دي د حکومتدارۍ په اړه یا په ټوله کې اسلام څه وایي د ټولنیز ژوند په اړه باندې د حکومتدارۍ په اړه باندې د دوی لپاره اوس دغه مخکې چې ما کومې څوکۍ اشاره وکړې د دې ورکول اوس لازم دی؟ یعنی دوی باید په دغې برخه کې رهبری په لاس کې واخلي؟
اوس ګوره، تا تجارت یاد کړه، زمونږ افغانستان کې ټول نغټ تجاران ازاربوز کوچان دي او دوستوخیل کوچان دي، ټول نغټ تجارت د هغې په لاس کې دی، بالکل سواد نشته. یو ته ما ویل عجي صاحب، ته دا بل څنګه معلومه چې دا د 100 روپو بل دی او دا د 100 روپو بل دی؟ هغه زه پوهېږم چې رنګ نه پوهېږم چې زیړ بل کې 100 روپۍ لیکلې وي او شنه کې چې دی 150 لیکلې وي او سره کې چې دی 500 لیکلې وي. نو دا خو یو فهم دی، یو ځیرکتیا ده، یو هوښیارتیا ده. نو چې چا ته الله ورکړي هغه کوی شي. خو ما تاسې ویلې چې د یو داسې د علماو یا د بلې ډلې باره کې قضاوت بس ښه نه وي، نامناسب به وي که نه. اوس مونږ وایو ډاکتران تجارت نه شي کوی، ځکه هغه خو طب ویلې. انجینران تجارت نه شي کوی، ځکه هغوی خو انجینري ویلې. نو دا خو بیا ټولو بخشونو ته دا خبره
ده. خو دوی دغه بخش متخصصان نه دي، فکر کوي چې دوی به په ټوله کې بیا بریالی اوسي په داسې یو نړۍ کې چې اوس د پرمختګ په حال کې ده او هر څوک په هغه برخه کې چې تخصصي دي کار کوي.
نو ګوره، ما خو درته ویلي چې افغانستان کې د ټولو نه غټ تجاران دوستوخیل او ازاربوز کوچان دي، بل ګیټس دنیا کې غټ تجار دی، هغه اقتصاد نه دی ویلی. دا تخصصات ښه دي، خو وزارت تجارت خو داسې نه دی چې هغې کې یو د تجارت متخصص نه دی. اوس خو په دې شیانو کې مملکتونه او وزارتونه ټول مشوره باندې چلیږي، سمبولیک قیادت کوي او چا سره وي. زما په خیال د یوې طایفې او یو ډلې باره کې قضاوت موږ تاسو ټولنه کې تاوتریخوالی پیدا کوي، دا ښه نه دی. نو او یو سړي باره کې موږ بحث کوی چې تا دغه سړي ته دغه احمد ته دغه کار سپارلې، بکې دا استعداد نشته چې دا کار وچلی، ځکه اسلام وایي چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. خو که ته ملایان نه شي، نو هغه به وایي ډاکتران نه شي، هغه به وایي انجینر هم نه شي. دا به زمونږ ټولنه کې خپله یو تبعیض پیدا کړي او یو جنجال به پیدا کړي او د مختلفو پرګنو منځ کې به
اوس تاسې پان باندې چې تاسې وایي اهل کار باید اهل کار ته وسپارل شي، څومره په افغانستان کې کار اهل کار ته سپارل شوی دی؟
نو خو سر مې منډه کړې او سیاسي خبره زه نه کوم چې اوس د طالب د خرابولو لپاره یا د بل چا د خرابولو دپاره یو خبره. خو ډېر کارونه وایي چې اهل کار ته وسپارل شوي، ډېر کارونه وایي چې غیر اهل کار ته وسپارل شوی. اوس مخکېني حکومت کې دوستم د ریاست جمهوري معاونو مطلق بې سواد شیرځای چې دی د جلال آباد تنظیمه رئیس و، هغه مطلق بې سواد و. همداسې بې شمېره نور هم پکې ډېرو. نو دا حکومتونو چې دا یو کمپنۍ نه وي چې هغې باره کې به ته وایي چې ټول تعلیم یافته خلک د کمپنۍ رئیس ځان سره مقرر کړي. د حکومتونو بېل بېل مجبوریتونه وي، سیاسي مجبوریتونه وي، قومي مجبوریتونه وي، اجتماعي مجبوریتونه وي، دا ټول شیان په حکومتونو کې وي. نو ته هغه ته بالکل یو نمونه ای او ماډل تصور چې زموږ ذهن کې دی، نو هغه په دې ټوله دنیا کې وشي که به ونه شي یا به چېرته وي او که به نه وي، نو هغه بالکل
مخکې لیدنه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. په لنډو کې غواړم تاسو نه واورم، د دې لپاره چې طالبان د ټولنې یو قشر له خپل حقونو محروم نه کړي څه کول ورته پکار دي؟
ما ویل چې هغه ته پکار دي چې علماو سره، متخصصینو سره، پوهانو سره مشوره وکړي. نو دوی ته ولاره سیده کړي، ځکه د حکومت هم دا شی ده چې یو شي کې د تجربه نه وي نو خامخا مشکلات سره خو مخامخ کېږي. مشوره به
مدنه کور ودان عباسی صاحب له تاسې چې پروګرام کې مو ګډون وکړه راغلی. اغلی زواک بیرته وصل شوی ده، له تاسې هم د خبرونې وخت کم ده، روسي پوښتنه کوم. اغلی عباسی اشاره وکړه چې دوی نشي کولای دا چې اوس په افغانستان کې یو ډله حاکمه ده او په دې اړه باندې چې دوی څه ډول کار کوي مشخص ډول باندې نظر څرګند نه کړ. ستاسې په ان باندې دا چې په افغانستان کې اوس مهال حکومت د ملایانو په لاس کې ده، یا دوی هغه کسان دي چې د دوی په خبره باندې د اسلام نه پوره آګاهي لري، پوهېږي ورباندې شیخ الحدیثان دي، تاسو دغه حکومت څه ډول ارزوي؟ او دا چې یو ډله پکې له خپل حقونو محرومه شوې ده، دې ته په څه نظر ګورئ؟ لنډ راته وایي.
بله،
ستاسو غږ لرم، مهرباني، ځواب ته به تمه یم.
بخنه غوام سیال صاحب دلته دغه انتقال کار نه کوي یا تاسو غږ د سقط تواصل کې د تاسو په سوال باندې زه سپور نه شم مهرباني کله سره راته وای د خلاصه ان شاء الله ځواب
درکړم په لنډه کې در سوایم اغلی ځواک تاسو سره په دین خپل نظر شریک کړئ چې په افغانستان کې د اوسنۍ حکومت چې حاکم د ساسي پان باندې څه ډول یو حکومت د څنګه کېدلی شو چې د ښځو چې لکارو زده کړو نه پکې پاتې دي دوی پکې بیرته ونډه واخلي لنډ راته وای
ډېره مننه سیال صاحب دا چې څرنګه حکومت ته په دې باندې خو ټول پوهېږو چې څرنګه حکومت ته دا د تجربې کسان دي یعنې دې حکومت ته زه هېڅ حکومت نه وایم یعنې هېڅ اصلا د دې حکومت شکل د حکومت بڼه نه ورکوم زما په خپل نظر باندې او دا چې ښځې نن په کورونو کې ناستې دي دا یو ډېر د ښځو لپاره ډېر یو یعنی بدبختونه خبر ده یعنی واقعیت یعنی صاف درته وایم چې ځینې ټولې ښځې داسې لکه یو بدبخته ځای کې چې اوسېږي نور همدا افغانستان د دغه ښځو لپاره دا چې ورته اجازه ور نه کړي فکر دې وکړي چې دوی بدبخته شي نور خپل آینده یې له لاسه ورکړي
مننه اغلی قمر تاسو ته مرزم دا بسې سره دغه خبرې تاسو سره شریکوم چې هغوی د دې سره مخالف نه دي چې فکر کوم چې اغلی قمر بیا هم اړیکه یې پرې شوې ده له تاسې مننه چې ما سره مو پروګرام کې ګډون وکړ اغلی ځواک له تاسې له ښاغلي عباسي او همدارنګ له اغلی قمر چې راغلی پروګرام کې ما سره مو په دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې د طالبانو وروستي بندیزونه چې په افغان ښځې لګولې دي او بندي امیر ته د دوی پرتګ باندې بندیز لګول شوی دی او په ټوله کې دغه کړنې چې طالبان ترسره کوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي په دې مو سره خپل نظرونه شریک کړو همدارنګ غ دیني اړخ هم را سره عباسي صاحب تحلیل کړل تاسو ټولو مننه تر بل پروګرام خې چاري
جنازیل مزرات سوکرا کمیس در شراب و میخانه کی مریم مزبر گستا پوری رنج پی جنم زلی و نی نیم هر سفی جنم خدای دیو سوک ورت مجبورا نکلیز دغه دم زلا شپی جنم چه پستن تار سری گریوان جوڑی جی زما یکین دی زما زان جوڑی جی راسی چی ٹول لاسو نیو کو سرا بیری تب گران افغانستان جوڑی جی بدن میرا پوہی ہاو رنگ ونما پمو دا پاس جانان تا زنگ ونما چی دا دوستر گو تاب دین لرما چیری شراب چیری با بانگ ونما توٹی توٹی زخمی زخمی شہیدی یو څوک ناستا پر بل ځواني شهیدی چې پیغلې نجونه یې تر ګوره یوسي دا مومن خان دې ارمانې شهیدی مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالی په خبرو زما د زړه لیلا دا زما د زړه لیلا sangeet bangro masta mahbubana
بل سړی آشنا وختي پژوند به بیا ستا نام نه واخلم ماته خو نه مرده تر هر